که شماره دستگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی را فراموش نکنین. 0796-061-061 شما از این طریق هم میتونین پیامایتان را به ما بفرستین. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شما خواهد بود. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسیل تاسو او قدرمن ملمنی څخه دوستان زموږه غل آزادی رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي په روان یو ساعت کې په خبری مطالب سربیر رسوان فکر پروګرام هم لرو. پایله خبرونه کو په تورخم کې افغان امنیتي چارواکي وایي په صفر نقطه کې لام چاته د دروازې د جوړولو اجازه نه دا ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوز د خفالیت لپاره باید د هوایي قوا ټولې برخې فعال شي. او د ایران د خبری رسنیو د رپورټونو له مخې د ایران د انقلاب ساتونکو کوردی وسلوالو ترمنځ د عراق سرحد ته نږدې نښته کې 12 کوردي وسلوال او د ایران د انقلاب ساتونکو درې سرتیري وژل شوي. په تورخم کې د افغان امنیتي چارواکو مشرانو ازادې لړیو ته ویلي چې په صفري نقطه کې دوی او نه هم د افغان حکومت مشرانو چاته د دروازې جوړولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اوازې خپرې شوې چې له اوربند وروسته بیرته په تورخم کې پاکستاني لوري د همغې دروازې په جوړولو کار پیل کړی چې پر سر یې جګړه رابرسته شوې وه. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل او اسلام آباد چې کابل او اسلام آباد په تورخم کې د روانې لانجې په اړه په خبرو لګیا دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل چې افغان چارواکو ته یې د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې څو د تورخم په کړکیچ خبرې وکړي. نوموړي پر تورخم د امنیتي تدابیرو زیاتول د دواړو هیوادونو په ګټه بللې دي. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوز د ښه فعالیت لپاره باید د هوایي قواو ټول صنفونه فعال شي. د دې وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د هوایي ځواک څو محدودې برخې فعالې دي. د ښاغلي وزیري په وینا افغان پوز په بشپړ ډول د هوایي ځواک د فعالولو لپاره زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له روسیې د هلیکوپټرو او وسلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي د روسیې د ملي امنیت شورا ته په دې اړه رسمي لیک استولې ده. په هلمند کې د څلورو ژورنالیستانو د قتل په اړه څېړنې پیل شوې. دا ژورنالیستان په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. دا پریکړه پرون په دې ولایت کې د څلورو وژل شوو خبریالانو عبدالصمد روحاني، عبدالهادي همدرد، نصر محمد مجنونیار او نور احمد نوري په یاد غونډه کې وشوه. د هلمند والي حیات الله حیات بیګا زاده رډیو ته وویل چې د دې خبریالانو د وژل کېدو په اړه څېړنو کې غفلت شوی او دوسیې سمین نه دي څېړل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې د موږ د دغه دوه ژورنالیستانو چې په مرموز ډول سره وژل شوي او شهیدان شوي د دوو دوستانه فرانوالۍ ته راغلي او هم نه محکمې ته راغلې ده. زه د دې ډاډ د هلمند ولسونو ته ورکوم چې د دې ژورنالیستانو قضیه به فرانوالۍ او محکمې ته به انشاءالله دا دوسیه راځي تر څو هغه څوک چې د دې معصومو ژورنالیستانو په قتل کې لاس درلود عدالت پرې پلی او د خپلو بدو اعمالو جزا وګړي.
دا هلمند والی وایي د څېړنې د هلمندي ژورنالیستانو د ټولنې په خوښتنه پیلېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له ترهګرۍ سره باید په امریکا کې د ننه او بهر مبارزه وشي. د نوموړي په وینا د امریکا سیاست د هغه خلکو لپاره چې فکري استقرار نه لري قوي وسلو ته لاسرسی ډېره اسانه کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون د فلوریدا په ایالت په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو پر یو کلب له برید څخه د ژغورل شوو کسانو سره تر لیدنې وروسته دا څرګندونې کړي. په دې برید کې د برید کوونکي په شمول 50 کسان وژل شوي وو. د عمر متین په نوم یو وسلوال کس د جون په 11مه نیټه د دې برید پر مهال د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړی وو. په دې ډله ییزه وژنه کې چې اتومات وسله پکې کارول شوې وه په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د جدي قوانین د رامنځته کولو په اړه نوی او تاوده باسونه راپورته کړی دي. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړه چې د امریکا قانون جوړونکي باید همدا شی به اقدام وکړي او د وسلو د کنټرول قانون تصویب کړي. د هندستان نظامی چارواکي وایي په هندي کشمیر کې روانونه کې په دوو جلان خطو کې 15 وسلواله او دوه هندي سرتیري وشل شوی. د هندستان د یو پوځي چارواکي په وینا د پنځه به پرز له هغه وسلواله سره په سخته جګړه کې چې د پولي له اغاړي پاکستاني خاورې څخه کشمیر ته وخت وو څلور وسلواله او یو هندي سرتیري وشل شوی. په یو بلن خطه کې چې تر دې ورځ مخکې شوی یو وسلواله او یو هندي سرتیري وشل شو او څلور نور سرتیري ټپيان شول. کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وشل شوی خو دواړه لوري د ټول کشمیر د ملکیت ادعا لري. د ایران د خبری رسنیو د ریپورتون لمخې د ایران د انقلاب ساتونکو او کوردی وسلوالو ترمنځ عراق سرحد ته نږدې نښته کې دولس کورد وسلوالو د ایران د انقلاب ساتونکو درې سرتیري وژل شوي. ایرانی رسنۍ وایي چې کوردی وسلوال د ایران په شمال لویدیځ کې د اشناوی سیمې ته د عراق له سرحدي سیمې وراوښتي او هلته د ایران د انقلاب ساتونکو سره مخامخ شوي. د ایران د پولیسو افسر جنرال حسین اشتری څرګنده کړی چې وسلوال د کوردستان د آزاد شونل ګوند او هغه ایرانی کوردی ډلې سره تړلی چې د ترکیې د کوردستان د کارګر ګوند سره نږدې اړیکې لري. لا ساده رادیونه خبرونه اوري. د برتانی د کارګر ګوند غړی او د پارلمان وکیل جو کاکس د شورو ټپون لامل بیګا پرختون کې صبر کړ. جو کاکس یو سلويخ کلن و او پرون ناصرګند وسلوالو د لویدیز یارک شیر یو خرګوټی لیټس ته نګدی وښته او بیا په چړو وهله. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون له لندن په ټلویزیونی وینا کې د دې پیښې په اړه وویل:
We've lost a great star. She was a MP
ډیوډ کیمرون وای موږ یو لوی ستوري له سور کړهغه د پارلمان غړي د پراخ لیدلوري او لوی زړه خاوند و د دې وحشتناک پیښې لامل خوښيني او د کاکس له کورنۍ او پلویانو سره په دې غم کې شریک یو. د لندن پولیسو ویلي د حمله په تړاو یو 25 کلن سړی نیولې او وای چې د نورو کسانو په لټه کې نه دي. تر دې حمله وونه وړاندې په برتانی کې له خلکو وختنه وشو چې په اروپای ټولنه کې د پاتې کېدو یا له اتحادیې د وتلو د پریکړې لپاره په ټول پښتنه کې برخه واخلي. ویل کېږي چې د جو کاکس وشل کېدو له امله د دواړو نظرونو پلویانو خپل کمپاینونه بند کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر خبرداري ورکړي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د عیش هڅه کوي چې خپل وګړي په لویدیځو هیوادونو کې بریدونه ته چمتو کړي. جان براینن پرون څرګنده کړه چې د عیش دغه زرګونو وسلواله ډلې چې ورسره یوځای شوي د دې بریدکونکو د چمتو کولو هڅه کوي. د جان براینن په حواله د عیش د وسلواله شمیر د القاعده تر غړو زیات دی. د اروپای کمیسون مشر ژان کلود یان کر پرون ویل چې کسان په تیرو دوو کلونو کې پر روسیه بندیزونه لګولې لدې هیواد سره باید اړیکې خېشي. یان کر پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته په وینا کې باور څرګند کړ چې اروپای ټولنه باید د روسیې له حکومت ول سره خبرې وکړي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا ول ځان سره یو ځای کړه. لاغه راهیسې جان کلود یان کر د اروپای ټولنې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې روسیې ته سفر کوي. د مصر د هوایي شرکت د هغه الوتکې تور باکس ومندل شو چې په مدیترانی سمندر کې سقوط کړی و. د ایجپت ایر هوایي چلند الوتکه تیره میاشت له پاریس د قاهرې پر لور تر پرواز وروسته لا درکه شوه او وروستۍ ټوټې په مدیترانه کې ومندل شوې. د دې هوایي چلند مسؤلانو پرون ویل چې د الوتکې تور باکس خراب شوی خو د غږ ثبتولو برخه یې جوړه ده. د دوی په وینا موندل شوی تور باکس د څېړنې لپاره اسکندریه ته استول شوی. او د سوریې په حلب ښار کې د روسیې له لوري د موقتی اوربند تر اعلان لاندې وخروسته هوایي بریدونه شوي. په سوریه کې د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي چې په حلب کې د اپوزیسون تر واک لاندې سیمو کې پر شپاړه سیمو حملې شوي. د ډلې پرون له لندن رپورټ کې څرګنده کړي چې د رژیم مخالف وسلوال هم هغو سیمو ته راکټ ورتوغولی چې د حکومت په لاس کې دي. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. خبرې چې د افغانستان حکومت روسیې ته د وسلو او پوځي وسایتو د پرزو رسمي غوښتنه وړاندې کړې ده. په دې اړه ریپورت سربیره دا هم اوري چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته په یوه ورځ د کابل او اسلام آباد هیلې پیدا شوې دي. په یو بل ریپورت کې په ملدی خبر کو چې وایل کیږي طالبان د افغان پولیسو په صفونو کې دننه د بریدون لپاره له پیامخو نابالغو هلکانو کار اخلي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوی قومندان د دې هیواد د وضعیت او په دې اکل چې طالبان ته څنګه ماته ورکول کېدای شي خپل درې میاشتنی ارزونه وړاندې کړې ده. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه مو لرو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوی کمانډان د دې هیواد د وضعیت او په دې اړه چې طالبانو ته څنګه ماته ورکول کېدای شي خپل درې میاشتنی ارزونه وړاندې کړې ده. په دې خبرونه کې په دې موضوع ریپورت لرو. خو مخکې لدی چې دې ریپورت ته ورشو د خبرونې د سر مسله راخلو او غدا ده چې د افغان حکومت لخوا روسیې ته د وسلو او پوځي وسایتو د پرزو د ترلاسه کولو رسمي وختونه وړاندې شوي. د روسیې خبری اژانس سنټر فاکس په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د روسیې له حکومت هلیکوپټر د هلیکوپټرو پرزي او وسلی وختي. فرشته جلال زئی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د روسیې د ملي امنیت شورا ته په رسمي لیک کې څرګنده کړې چې هیواد یې هلیکوپټرو او د هغوی پرزو ته اړتیا لري. شغلی کرزی پرون انټرفاکس ته ویلي چې افغانستان له مسکو د هلیکوپټرو تر څنګ د وسلو غوښتنه هم کړې ده. کابل او مسکو یو میاشت مخکې په پوځي چارو کې د تخنیکی همکاریو موافقه وکړه. په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د روسیې له حکومت څخه ډول هلیکوپټر او وسلې غوښتي جزئیات ندي ورکړ سوي. د ملي دفاع د وزارت وایندوی جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د هوایی قوا یو شمېر صنفونه فعال دي، خو زیاتو جنگي او کشفي الوتکو، ترانسپورتي هلیکوپټرو او د الوتکو د ترمیم لپاره پرزو ته اړتیا لري.
هوایی قواوې یوازې هلیکوپټر نه دي، هوایی قواوو کې ډېر صنفونه دي لکه رادار صنف، چې د افیاوا راکټ، د افیاوا ترانسپورتي الوتکې، ثابت بال هلیکوپټر، جنگي ترانسپورتي، د دې ترڅنګ د بمبار د الوتکې، د دفتر، د کاش ښکاری الوتکې. کچېرې څو غواړي چې یو قوي او غښتلی هوایي پوځ ولري، دا ټول صنفونه باید فعال وي. د اوس لپاره زمونږ د هلیکوپټر برخه، د بال ثابت ترانسپورتي الوتکو برخه، د کاش برخه دا فعال شوي دي او نورې برخې تر اوسه فعال نه دي. نو زمونږ کوښښ دا دی چې هغه هیوادونه چې زمونږ سره ژمن دي په دې کې چې زمونږ وسلوال پوځ او ځانګړي توګه هوایي پوځ جوړ کړي، نو هغوی زمونږ سره مرستې کوي. په دې اړه زمونږ هیله دا ده چې نورې مرستې هم وکړي ترڅو چې هوایي پوځ کاملاً بکو ودرېږي.
ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د هوایي ځواک د فعال ساتلو لپاره د اضافي پرزو موجودیت ډېر مهم دی. د ده په وینا جنګي او ترانسپورتي الوتکې په دوامدار ډول تر محدود پرواز وروسته ترمیم او نوي کېدو ته اړتیا لري. د ملي دفاع د وزارت ویندوی په دې اړه چې د روسیې له حکومت د وسلو او پوځي وسایتو غوښتنه سوي تفسیره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د هوایی قوا په پیاوړي کولو کې لستورو مرسته کوونکو دی. امریکا په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان د هوایی ځواک پر روزنه، تجهیز او پراختیا 2.5 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې هیواد دفاع وزارت په تر 2013 میلادي کال افغانستان ته لږ تر لږه 40 سپکې جنگي الوتکې ورکړې، خو د روسیې د پوځي مرستو په اړه تر اوسه دقیق ارقام نشته. په مسکو کې چارواکو د افغانستان لوري د هلیکوپټرو او وسلو د غوښتنې په اړه هم ویلي چې یوازې د تجارتي هدف لپاره دا کار کولای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له وسلوالو طالبانو سره د اصول د خبرو بیا پایل ته پیو ورس د کابل او اسلام آباد هیلی پیدا شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې دوی د خبرو ملاتړ کوي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلی چې شرایط داسې دي چې کېدای شي د روان میلادي کال تر پای مخکې له طالبانو سره خبرې وشي. احمد شیبر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په دې باور دی چې د مونې تر پای پورې بل طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. حکمت خلیل کرزی پروسیا کې دی. د پنځشنبه پروس په مسکو کې خبريالانو ته وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو فرصتونه شته، او د دې لپاره چې طالبانو نوې مشر ټاکلې نو پکار ده چې له ټولو امکاناتو ګټه پورته شي ترڅو دوی خبرو ته وهڅول شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري تیر کال وړې په پاکستان کې وشوې، خو د مولا محمد عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو سره د خبري وزنډې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د حکمت خلیل کرزی د دې خبرو هرکلی کړی دی چې د سولې مذاکرې به بیا پیل شي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماټیکو لارو له هغو هیوادو سره په تماس کې چې د سولې په خبرو کې په یوه نوي ډول دخیل دي، او د سولې د بیا پیلېدو هڅې هم روانې دي. شغلی سلیم زیاته کړه چې د سولې عالی شورا هم د طالبانو له جنو کړیو سره په تماس کې ده. روسه تر دې چې د طالبانو په مشرتابه کې بدلون راغی، موږ د دوی له مشرانو سره مستقیم ارتباط نه لرو، خو پټی ټکه چې د طالبانو له جنو کړیو سره په تماس کې یو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د څلور اړخیز غونډې له هیوادو سره په ارتباط کې دی ترڅو دغه هیوادونه خپل شمنی او خپل مسؤلیت پر ځای کړي او طالبان مجبور کړي یا یې د سوري خبرو ته چمتو کړي. له طالبانو سره د سولې د څلور اړخیزو خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا استازو تر اوسه 15 ځله غونډې کړې دي، خو دې خبرو تر دې مهال نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفي ذکریا د پنځشنبه پورس په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل هیوا د افغانانو په مشي د سولې خبرو ترجمان دی
all efforts towards peace in afghanistan
په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو هڅو هرکلای کیږي پاکستان خوښته چې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د ټولو هڅو ملاتړ کوي موږ په افغانستان کې د افغانانو په مشي د سولې خبرو ترجمان یو
افغان اون ان افغان لیډ پیس پروسس
تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر ویلی و چې نور هیلینه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي نو باید د هغوی د مشانو پر ضد چې په پاکستان کې اوسي پوځي اقدام پاکستان وکړي خو پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو پر ضد پوځي اقدام د سولې خبرې زیانمنوي روسه تر دې چې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د جون په 22 مو وبښت مولا هبت الله اخونزاده د دوی نوې مشر شو خو د تروسه په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په اړه څه نه دی ویلي
ازادي راډیو د بي طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
د فرانسې خبری اژانس په یو ریپورت کې وایي طالبان د افغان پولیسو په صفونو کې د نن د بریدون لپاره له پیامخو او نابالغ لکانو کار اخلي څو چارواکو هغه کسانو چې د دغه بریدون څخه ژوندۍ پاتې شوي د فرانسې خبری اژانس ویلي چې طالبان د بچبازۍ لامل څخه د پوځي اهدافو لپاره کار اخلي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبان لخوا دغه ډول عمل نه تایید او نه هم رد کړی دی په خپل طالبان د ادارې ردی په دې اکلا د فرانسې د خبري اژانس ریپورت سلطان محمد سرور دروري
د اروزګان امنیتی او قضایی چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو په تیرو دوه کلونو کې د پولیسو په لیکو کې د نننه د ځینو بریدونو لپاره له پیمخو نابالغو هلکانو کار اخیستلې دی ریپورت وایي تیر ژمی او پسرلی لک تر لګه شپږ د ډول بریدونه شوي دي د اروزګان امنیتی او قضایی چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې ګڼ شمیر پولیسان وژل شوي دي غلام سخی روغ لیونی د اروزګان پخوانی امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ داسې موارد شته چې طالبانو په مخې هلکان لیګلی چې د پولیسو په لیکو کې نفوذ وکړي پولیسان مسموم کړي بیا یې لمنځه یوسي هغه وویل چې د پولیسو په لیکو کې هم ګڼ منحرف کسان و چې د بچبازی شنی عمل درلود او د مخنیوي لپاره یې د ډېرې هلې ځلې کړي او د ملایانو مرسته یې غوښتې وه
اغله غلځنی الکان هغه خرسن الکان چې پیس پوسټ کې وي دوی وګمارل پوسټو ته چې ورته کمانډانان سره اړیکې ونیسي پوسټو سره اړیکې ونیسي دې په پوسټه کې د اشپاس په صفت یا د امریک په صفت حالت نامشو اړیکې پیدا کړي حالت ځان زه پوځي کې
روغ لیونی ورسته لدې چې په اروزګان کې امنیتی وضع ناوړه شوه د 13 اپریل په میاشت کې کابل ته تبدیل شو هغه وایي چې یو لوی ستونزه دا و چې د پولیس تشکیلات ټول د یو ځانګړي قوم په لاس کې وو د صدیق الله په نامه ترین کورته نګدی د پولیسو د وی پوسټي قماندان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دی چې د پیمخو هلکانو په وسیله بریدونو د پولیسو په لیکو کې ژوره بې اعتمادي رامنځته کړې ده د موتی الله په نامه یو بل پولیس هم ویلي دی چې طالبانو د دغو تنکیو ځوانانو څخه د تلک په تیر کار اخیستلی دی یوشکلن موتی الله دغه یو بریټ څخه روغ وته دی چې تیر اوړی د دهراوت په ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې د نن وشو هغه د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دی چې بریټ کونکي د زبیح الله په نامه یو تنکی ځوان و چې د پوسټي قماندان ساتلی وو موتی الله ویلي دی چې دغه هلک یو شپه ډزې وکړې او د قماندان په شمول یې وو پولیسان ووژل وروسته یې طالبان پوستی ته راوستل او ټول مړی وکتل چې څوک پکې ژوندی پاتې نه وي موتی الله وایي چې ځان یې په مړینې اچولی وو او وروسته لدې چې طالبانو یې ټولې وسلې او مهمات ټول کړل دا یې هم وویل چې ټول مړه دي طالبان چې د خپل حکومت په دوران کې یې د بچبازی مرتکبینو ته سخته سزا ورکوله دا نه مني چې د پولیسو لیکو ته به یې تنکي هلکان استولي وي د طالبانو یو ویاند د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دی چې د دغه څه عملیاتو لپاره یو ځانګړی لیوال لري چې ټول افراد یې بالغ او ګیرور دي د فرانسې خبری اژانس وایي چې داسې ریپورټونه ترلاسه شوي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم د پولیسو په لیکو کې د نن بریدونو لپاره له تنکیو ځوانانو کار اخیستل شوی دی د افغانستان کورنیو چارو وزارت د طالب یاغیانو لخوا د پولیسو په لیکو کې د بریدونو لپاره د تنکیو ځوانانو څخه کار اخیستل نه تایید او نه ردوي دغه وزارت وایي چې اصلاحاتو ته ژمن دی او د پولیسو په لیکو کې بچبازی یو جدي جنایت ګڼل کیږي
بلخوا په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوې کمانډان د دې هیواد د وضعیت او په دې اکل چې طالبانو ته څنګه ماته ورکول کېدای شي خپله درې میاشتنۍ ارزونه وړاندې کړه. دا خبره د امریکایي پوځیانو لخوا اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته شوې ده. د سلطان محمد سرور په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
سره لدې چې د جنرال جان نیکلسن د دغه ارزونې تفصیل په ډاګه شوې نه دی، په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي روانه میاشت هغه مهال یو لوی امتیاز ترلاسه کړ چې جمهور رئیس باراک اوباما په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د رول د پراخولو فیصله وکړه. امریکایي قواو ته صلاحیت ورکړل سو چې په طالب یاغیانو بریدونه وکړي او د هوا او ځمکې له لارې افغاني ځواکونو سره مرسته وکړي. جنرال نیکلسن خپل ارزونه په داسې حال کې وړاندې کوي چې وسلوالو طالبانو خصوصا د افغانستان په جنوب کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. په افغانستان کې یو امریکایي منصبدار چې خپل نوم نه دی خودلې اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې جنرال جان نیکلسن خپل درې میاشتنی ارزونه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت ته وړاندې کړه. وروسته لدې چې ټول بهرني محارب ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان ووتل او یوازې یو شمیر روزونکي او مشاورین په دغه هیواد کې پاتې شول، افغان ځواکونه خصوصا د لوجستیک او د ټپیانو د تخلیه په برخه کې لستونزو سره مخامخ شول. 9800 امریکایي عسكر چې اوس مهال په افغانستان کې دي، ټاکل شوی ده د دوی شمیر هم د روان میلادي کال تر پایه 5500 سربازانو ته راکم کړای شي، خو تر اوسه په دې حقله کوم نهایي فیصله نه ده شوې. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو شمیر دې پورې هم اړه لري چې د ناتو متحدین خپل څه شمیر عسکر د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره ګماري. غالب ګمان دادی چې جنرال نیکلسن با په خپل دغه ارزونه کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د لا زیاتو پوځیانو د ګمارلو غوښتنه کړې وي. جنرال جان نیکلسن چې په تیر مارچ میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان وټاکل سو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو سره د جنگ په لیکو کې لیدلی او د دوی اړتیاوې یادداشت کړې دي. جنرال نیکلسن درې کاله په افغانستان کې خدمت کړی خو ټول دغه وخت قومندان نه دی پاتې سوی. ګمان کیږي چې هغه به خپل ارزونه کې د یاغیانو د بیلابیلو ډلو د اوسنی ګواښ او تهدید اندازه لګولی وي او دا چې څنګه کېدای شي ورسره مقابله وشي. د روانو او راتلونکو عملیاتو اړتیاوي به هم سنجولی وي. د اسوسییټډ پریس د خبری اژانس رپورت د ملګرو ملتونو د یوې ارزیابۍ په اساس لیکي چې د طالبانو سګنیو بریدونه وخو ده چې دوی نور هم زړور او منسجم سوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي د یو شمیر خصوصي بانکونو ځینې کارکونکي د پانګوالو د بانکي حسابونو اطلاعات سړي تختونکو او غلو ډلو ته ورکړي. د دې خونی مرسیال د پنځشنبه پر ورځ د ازادي راډیو ته ویل دغه اطلاع رسونې سبب شوی چې په وروستیو دوه میاشتو کې په کابل ښار کې د سړي تختونې پیښې زیاتې شي. افغانستان بانک وایي په دې اړه هیڅ سند نه دی ورسېدلی. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ځینو خصوصي بانکونو د کارکوونکو لخوا د سوداګرو او پانګوالو د بانکي حسابونو افشا کولو اندېښنې پیدا کړې دي. د دې خونې مرستیال خانجان لوکوزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د پانګوالو او سوداګرو سباندې سل شکایتونه ثبت کړي چې د خپلو بانکي حسابونو د افشا کېدو په اړه یې کړي دي. که څه هم الکوزی د کوم خصوصي بانک نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې د یو شمیر خصوصي بانکونو ځینې کارکوونکي د پیسو په بدل کې د پانګوالو بانکي حسابونه سړي تختونکو او مافیایي ډلو ته سپاري.
د یو شمیر خصوصي بانکونو مامورین په ډیرو لږو پیسو ځینې اطلاعات د غلو ډلو ته ورکوي. دا اندېښنه په خو لږه وه، خو اوس مهال په دې اړه شکایتونه زیات شوي دي.
خاغلی الکوزی وویل د بانکي حسابونو افشا کېدل یو جدي ستونزه ده چې په کابل ښار کې د سړي تختونې پیښې زیاتې او د پانګې اچونې کچه یې ټیټه کړې ده. په خاطر دې افغان پانګوالو او سوداګرو ویلي چې د ملي یووالي د حکومت له پیلېدو وروسته له یو لړ ګواښونو سره مخ شوي دي. په دې برخه کې د ځینو پانګوالو او د دوی د کورنیو د غړو د تختونې خبرونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي مسؤلینو تل پانګوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د دوی د سر و مال د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د پانګوالو شکایتونه یې له افغانستان بانک سره شریک کړي دي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د بانکي حسابونو د افشا کېدو په اړه ورته هیڅ ډول مکتوب، سند یا شفاهي خبر نه دی ور رسیدلی. د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تروسه
په دې اړه مرکزي بانک ته شواهد او اسناد نه دي وړاندې شوي چې دا وښیي چې د بانکي نظام مامورین د خلکو اکاونټونه سړي تښتونکو او مافیایي ډلو ته افشا کوي، که احتمالاً داسې کار وشي جرم شمیرل کیږي.
ځینې افغان پانګوال او سوداګر وایي چې که د بانکونو په اړه اطلاعات او ځانګړي معلومات افشا شي، دا به د بانکدارۍ له اصولو څخه لویه سرغړونه وي. پانګوال وایي که د دې کار مخه ونه نیول شي، سړي تښتونکو، غلو او سړي وژونکو ته به د جرمونو لا زمینې برابرې شي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي پلان لري چې 15 افغان کارګر سعودي عربستان ته واستوي. د وزارت وایي په دې اړه د افغان چارواکو او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته به په بیلابیلو برخو کې د زرګونو افغان کارګرانو د لیږلو په برخه کې هغه هیواد سره د تخنیکي ستونزو تراوارۍ وروسته تفاهم لیک لاسلیک شي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د افغان چارواکو او سعودي عربستان د مسؤلینو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی او تمه ده چې په لږه موده کې د افغانستان او هغه هیواد ترمنځ تفاهمنامه لاسلیک شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې هکله کړنلارې جوړې شوې او هڅې تیزې شوې دي.
څو وخته مخکې سعودي عربستان دا ومنله چې موږ ستاسو 15,000 نفر منو. تخنیکي برخې چې د دوی دخوا مطرح شوي وي تفاهم لیک تر اوسه پورې نه دی امضا شوی. دغه تېره میاشت کې هم زموږ وین صاحب غوښتل شوی و د همدغه د خاطره چې نږدې نه ده خلکو ګوري چې دغه تفاهم لیک امضا شي. یوازینی شی چې مخکې د تفاهم لیک د امضا کېدو نه هغه تخنیکي برخې باید په خپل منځ کې سره په تفاهم ورسیږو.
خاغلی محمد وویل سعودي عربستان غواړي چې افغان کارګر د تابعیت تذکره، پاسپورت او د کار حرفي او تجربه کار اسناد ولري. د وویل د دې اسنادو د سیړلو او بشپړولو لپاره د حکومت د څو ارګانونو یوه ګډه کمیټه په کار بوخته ده. ورته وخت کې د افغان کوریا روزنیز مرکز چې له شاوخوا 10 کلونو راهیسې په مختلفو حرفو کې کارګران روزي وایي چې له دې مرکز څخه هر کال په سلګونو ځوانان فارغیږي چې اسناد په بهرنیو هیوادونو کې د اعتبار وړ دي. د دې مرکز رئیس میر جلال الدین حشام آزادی راډیو ته وویل
د قسمت سندش که دا مشکل وجود نداره. همه مراکزی که اسناد
د سند په برخه کې هیڅ ستونزه نشته. حرفه ای مرکزونه چې اسناد ورکوي مخکې له دې چې د اسنادو خبره مطرح شي د کارګر مهارت ارزول کیږي. زمون کارګر چې د کار لپاره کورنیو او یا بهرنیو مارکیټونو ته داخليږي ازموینه ترې اخیستل کیږي او د لیاقت او مهارت په اساس په کار ګمارل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه په هیواد کې د وزګارو افغانانو ستونزو ته په کتو سره ټینګار کوي چې د حکومت اړوند ارګانونه د سعودي عربستان ته د کارګرانو د لیږلو پروسه ګړندۍ کړي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادی راډیو ته وویل
عملا کار اعزام تا به حال آغاز نشده.
د کارګرانو د لیګلو کار تر اوسه پیل شوی نه دی. زموږ هیله ده تر هغې چې په هیواد کې د کار زمینې برابرېږي د کارګرو مهارتونه دې تثبیت شي تر څو په بهرنیو هیوادونو کې د کار فرصتونه له لاسه ونوځي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کار د نشتوالي ستونزه له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په دې اړه راپورونه وایي چې په دې هیواد کې 25% د کار جوګه کسان وزګار دي. خلک وایي دغه ستونزه ځوانان مجبوروي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو ویناګانو کې ژمنه کړې چې د پراختیایي پروژو په پیلېدو سره به د هیواد میلیونونو وزګارو ته د کار زمینې برابرې شي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژه، د برېښنا د بندونو جوړول او داسې نورې هغه پروژې دي چې په هیواد کې به د وزګارتیا ستونزه کمه کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادۍ راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس له لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
په تورخم کې افغان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په صفري نقطه کې نه دوی او نه هم د افغان حکومت مشران چاته د دروازې د جوړولو اجازه ورکړي. تاسو نو زموږ د نن ورځې په خبرونو کې به په البرتا پراتونکو خبرونو کې به د تورخم د وضعیت په اړه تازه جزئیات درته وړاندې کو. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل افغان چارواکو ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړي څو د تورخم په سیمه کې په راپورته شوي کړکیچ خبري وکړي. افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوز د خفالیت لپاره باید د هوایي قواو ټول سنفونه فعال شي. د دې وزارت وایندوی جنرال دولت وزیري پرون ازادې راډیو ته وویل چې وسمهال د هوایي ځواک څو محدودې برخې فعال دي. دا ایران خبری رسنوی د ریپورتونو لمخې د ایران د انقلاب ساتونکو او کوردی وسلوالو ترمنځ د عراق سرحد ته نږدې نښته کې 12 کورد وسلوالو د ایران د انقلاب ساتونکو درې سرتیري وژل شوي. د هندوستان نظامی چارواکي وایي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ کې په دوو جلان خطو کې 15 وسلوالو او دوه هندي سرتیري وژل شوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې له ترهګرۍ سره باید په امریکا کې دننه او بهر مبارزه وشي. نوموړی چې د فلوریډا ایالت اورلانډو ښار ته ورغلی و او هلته یې د همجنس بازانو پر یو کلب له برید څخه د ژغورل شوو کسانو سره لیدنه وکړه. دا څرګندونې کړې او ویلي دي چې په امریکا کې دا مهال وسلو ته د عامو خلکو لاسرسی ډېر اسانه دی. د برتانیې د کارګر ګوند غړي او د پارلمان وکیله جو کاکاس د ژورو ټپونو له امله بیګا په یو روغتون کې سا ورکړه. نوموړي باندې پرون برید شوی و او د برید په تړاو یو 250 کلن سړی د پولیسو لخوا نیول شوی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت پرون وسلواله ډله هڅه کوي چې خپل وګړي په لویدیځو هیوادونو بریدونو ته چمتو کړي. او د مصر د هوایی شرکت د غلوتکی تور باکس وموندل شو چې په مدیترانه سمندر کې سقوط کړی و. دوستانو د ازادي راډیو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپک نوی اوریدل شي. یادونه کوو چې د مخام لوو نه بیا د سهار ترو پوری په همدې صفو د امریکا غا غشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو وس ازادي راډیو ته وکی ملګرو ملتونو اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې په ډلیزه وژنه تورنه کړي. د ملګرو ملتونو څېړونکو پرون ویل داعش په سوریه او عراق کې د یزدیانو پر ضد په جنوسایډ یا ډلیزې وژنې لاس پورې کړی او هڅه کوي چې د دې مذهبي ډلې 400,000 پیروان د وژنو، جنسي غلامۍ او نورو جنایتونو په وسیله لمنځه یوسي. په دې اړه به د احمد تکل رپورټ واورو. ورپسې سوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو څېړونکو په خپل راپور کې ویلي چې د داعش وسلوالو د 2014 کال اګست میاشتې راهیسې په عراق او سوریه کې یزیدیان په سیستماتیک ډول نیولي او هڅه یې کړې چې د هغو هویت لمینځه یوسي. راپور چې د دې جنایتونو د لسګونو ژغورل شویو قربانیانو د مرکو پر بنسټ برابر شوی زیاتوي چې دا هڅې د جنوسایډ د 1948 کال په کنوانسیون کې له تعریف شویو جنایتونو سره سمون لري. راپور یادونه کوي چې دا جنایتونه اوس هم روان دي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو د کمیسیون مشر پاولو پنهایرو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا جنایتونه باید د امنیت شورا په ګډون په سیاسي کچا د قاطع اقداماتو باعث شي. د کمیسیون غړي ویټیټ مونتارب هورن وویل چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمو سرغړونو او د جنایتونو د عملانو په اړه پوره جزئیات شته او زیاته یې کړه دا معلومات یې د دواړو هیوادونو له هغو چارواکو سره شریک کړي دي چې له بهرنیو جنګیالیو څخه تحقیقات کوي. د څېړونکو د ډلې څلور وړو کمیشنرانو له لویو قدرتونو وغوښتل چې هغه لږ تر لږه 3200 میرمنې او ماشومان وژغوري چې لا هم د داعش ډلې په ولکه کې دي او همداراز د موضوع د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجع کړي. د کمیسیون یوې بلې غړې کارلا دل پونتی وویل د داعش وسلوال دا نه پټوي چې د عراق د شمال ښار سنجار د یزیدیانو د لمینځه وړو تکل یې کړی او یو دلیل چې د دوی په راپور کې د جنایتو ته د جنوسایډ نوم ورکړل شوی همدا و. داعش چې په سوریه او عراق کې خیالي خلافت جوړ کړی دی، د سنجار لنیولو وروسته زرګونه یزیدیان ونیول، نارینه یې ووژل او ښځې یې د مینځو په توګه اسیران یې کړې. په دې سیمو کې ګڼ شمېر ډله ییز قبرونه هم موندل شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي داعشیان یزیدی نارینه دې ته اړ باسي چې یا اسلام دین ومني او یا مرګ ته غاړه کېږدي. حتی تر 9 کلنو پورې پر ګڼو نجونو او ښځو جنسي تیری کوي. ښځې د مینځو د خرڅلاو په عامو بازارونو کې پلوري. کم عمره هلکان اړ باسي چې د دوی په لیکو کې جګړه وکړي او په دې توګه غواړي دا مذهبي اقلیت له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د ټولو مذهبي ډلو له منځه یوازې یزیدیان دي چې له دومره ډیر کړاو سره مخامخ دي. راپور دا یادونه هم کوي چې له یزیدیانو سره شوی قساوت د دې قساوت څرنګوالی او دا حقیقت چې قربانیان له یوې ځانګړې ډلې سره د تړاو له کبله په نښه کېږي بل هغه دلیل دی چې د ملګرو ملتونو لخوا معذف شوي کمیسیون دا جنوسایډ بللی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپان يم. د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده په پکتیا کې اقتصادي پروژې او مچلغو بند. د باس ګډونوال مودي قومي مشر او د ولایتي شورا په خواني رئیس کا استجانه هدي، مدني فعال سید جمال الدین اسبخیل، خپلواک ژورنالیست او شنونکو سمیع الله پیوند، مدني فعال او د مچلغو سیدونکو حکمل مسعودزی، ټولو ته خره اخلاص ته. په پکتیا کې لتر یو نیم کال رئیس هیڅ داسې اقتصادي پروژه نه ده پلی سوې چې د پکتیا اوسیدونکو ته یې هیله ورکړې وي. د دوی تر ټولو غټې ستونزې د سړکونو نه پخوالی، اقتصادي پروژو نه تطبیق، د زر جیرب ځمکې د صنعتکارانو لپاره نه توزیع او ډېرې نورې ستونزې دي. خو دوی چې ډېر ځورېږي هغه د برېښنا نشتوالی دی. د برېښنا نشتوالی د ستونزې د حل لپاره یا د برېښنا پیدا کېدو لپاره په پکتیا کې له 13 کلونو راهیسې د نوې ادارې په ایجاد سره ژمنې کېږي چې د مچلغو بند پروژه به هم د دوی ځمکې خړوب کړلی سي او هم به یې برېښنا تولید ستونزه هواره سي. خو دا چې دا کارونه تر کومه بریده ترسره شوي دي په بحث کې را سره تعقیب کوي. دا بحث په لومړي سر کې اکمل مسعودزی نه پوښتو سي. د سیمې اوسیدونکو د مچلغو بند تشریح کې څو پرې اوریدونکي ښه پوهیږي سي بند څنګه وضعیت لري.
دا چې په 1409 لمریز کال کې د دې بند د بنسټ ډبره کې خودل شو. دغه د دې بند بنسټ ډبره دوه ځلې خودل شوې ده چې هغه مهال د اوبو برېښنا وزیر اسماعیل خان و. هغه مهال ویل کېدل چې د دې بند چارې به په 1492 لمریز کال کې پای ته ورسیږي. خو دا تر دې دمه 1495 کال دی. خو د پکتیا ولایتي چارواکي هم دا مني چې د دې بند چارې یوازې 5% تر دې دمه نه دي ترسره شوي. دغه بند په یو داسې سیمه کې موقعیت لري چې له دې بند نه زرګونه کورنۍ لاندې دي او تر څنګ یې په زرګونه جریبه ځمکه د شاړه پرته ده. که چیرته دغه بند ورغول شي دغه صاحبه چې شاړه پرته ده دغه به ورسره بعد شي. او بل د مچلغو بند ساحه لري چې ډېرې کم لګښت اړتیا لري. یعنی شاوخوا یې غرونه دي، یوازې یوه ساحه ده چې د اوبو د بندولو لپاره کار کولو ته اړتیا لري. په دغه بند باید کار وشي. نو مچلغو بند په ټوله کې وایي د پکتیا لپاره ډېره مهمه پروژه ده.
ډېره مننه مسعودزی صاحب. د تا د خبرونو داسې معلومیږي چې د مچلغو بند خپله کاسه موجوده ده، یوازې هغه مخه بندولې د اوبو لپاره په کار دي. هدي صاحب، تاسو د ولایتي شورا رئیس پاتې شوي او په دې پرانیستو کې مام برخه اخیستې، د مچلغو بند مو نږدې کتلی ده، په دې مچلغو بند راته وغږېږئ او د ستونزو په اړه راته.
یو پلو د مچلغو بند د پکتیاوالو دپاره یو ښه زیری، یو ښه عمومي پروژه، او له بلې طرفه یو حیرانونکی او خفګانونکی پروژه ده. په دې ده خفه کوونکی په دې ده چې 14 کاله کېږي په دې باندې مختلف پروګرامونه او آیاتان راغله او وادی و شویحات وزیران راغلا چې دا پروژه به انشاءالله نوره په ټپه نه ودرېږي او د دې کار فعالیت به شروع کیږي او په ډېر لنډ وخت کې به د پکتیا ولسونه د دې څخه د ګټو څخه به برخمن کیږي. خو له بده مرغه لا پسې هم ځنډېږي چې موږ اوس هم الله راورکه د چایه ستونزه په کوم ځای کې دی زاریان دې ته یم چې واقعیت لکه تاسو چې اشاره وکړه موږ خپله موجود و. دوه ځلې اسماعیل خان راغلی دی او د وخت ولی ورته چې د مطبوعاتو په حضور کې ولسونو ته خپله وعده ورکړه چې دا بند به څومره وخت کې او څنګه جوړیږي او کار به څنګه د خپله ما په یاد وی ویل چې دغه دي ټول وسایط ولاړ دي مشینري ځای په ځای شوې ده ستونزه په بودیجه کې نشته په کارمندانو په انجینرانو کې په تخنیکي کسانو کې نشته کار به د نن ورځې څخه شروع وي. نور به پکتیاوالو په خوله د مچلغو د بند د نیوکې او د نه جوړېدو خبره نه وي. دا د وخت د وزیر اسماعیل خان خبرې دي چې د نورو چارواکو په حضور کې په خپله په دې بند په صحه په مچلغو کې ترسره وکړي. خو له بده مرغه د ده د سفر د دوو ورځو تېرېدلو وروسته بیرته هر څه هغه شوه لکه پخوا چې وو. او که فکر وکړو دې نه مخکې هم په دې باندې کار شوی دی. هغه د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا و چې هلته یو مشینري راوړل شوه هلته دوربینونه راوړل شوه تر څو په دې نه یو څه ډالر مصرف شوه خو هغه ډېر لنډ وخت کې بیرته له منځه لاړ. نن بیا چې کله دولت ملا ورته وتړله د افغانستان په صدخانه د نړۍ په صدخه دغه بند اعلان شو او نړیوالو غاټو شرکتونو په دې کې ګډون وکړ موږ دا تمه پیدا کړه چې کله نړیوال په ټولو وسایلو سنبال او سټانډر یا معیاري شرکتونه په دې کې ګډون کړي پکتیاوالو تمه پیدا شوه چې دا بند به جوړېږي. زما په نظر ټوله ستونزه د اوبو برېښنا په وزارت کې ده ځکه چې تر اوسه پورې پنځه کاله کېږي چې 50% د بند کار ترسره شوی نه دی. ولې تر اوسه پورې هغه شرکت څارنوالۍ ته نه معرفي کیږي؟ که په وزیر کې ګونه وي ولې وزیر څارنوالۍ ته نه معرفي
کیږي؟ په دې کې به فساد نه ایسوه
په ښکاره چې فساد نه خپله د کار ځنډیدل د نامعلوم دلایلو له امله دا خپله یو ښکاره فساد دی. د دې فساد نه دوسیې ته ضرورت شته نه د څارنوالۍ ته معرفي کېدو ته. دا باید اله قانوني چلند ورسره په بند باندې په جرم باندې باید محکوم شي. هم شرکت هم د وخت وزارت هم تر اوسه پورې دغه د ملي وحدت حکومت د اوبو برېښنا وزارت په دې کې ښکیل دی. ولې دوی تر اوسه پورې لاره نه ورته لري؟
ډېره مننه اسب خیل صاحب. تاسې هم راته وایئ د مچلغو بند ستونزه په کوم ځای کې تاسو ته ښکاري؟ یو مدني فعال پایس د تیرو 14 کلونو راهیسې تاسو دلته فعالیت کوئ، تاسې غوښتنې وې که نه وې؟
مچلغو بند د اصلي ډیزاین او سروې د سردار داود خان په وخت کې شوې ده چې تقریبا د هغه وخت راهیسې د ټولې پکتیا د خلکو چې په هغه وخت کې لویه پکتیا وه دغه اساسي غوښتنه وه له ټولو حکومتونو څخه چې د مچلغو بند باید جوړ شي. خو له بده مرغه باید ووایو چې موږ د مچلغو بند چې د پکتیا د خلکو یو عمده غوښتنه وه په تیرو 15 کلونو کې کار شروع شو خو متاسفانه د فساد او د چارواکو د بیغوری او همدارنګه د یو شرکت د یو لاس څخه څو لاسونو ته د مچلغو بند قرارداد تلل د دې لامل شول چې کار یې په ټپه ودرېږي او تر اوسه پورې له بده مرغه چې یو فیصد کار یې هم مخته نه دی لړ. په مجموع کې ستونزې ډېرې دي لکه موږ ویلی شو چې مثلا د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې هم موجودې دي چې د دې بند مخه ونیسي یو لویه ستونزه دغه کیدلی شي. او همدارنګه په حکومت کې مپیې کړی دي او په لوړه کچه فساد حاکم دی. کله چې موږ غږ پورته کړی دی په تیرو 15 کلونو کې بیرته هغه د دوو ورځو لپاره د مچلغو د بند خبره یادیږي خو په حکومت کې بیا هم خاموش شي خلک او چارواکي د مچلغو د بند په هکله هیڅ نه وایي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مچلغو بند هغه یو پسلنه کار چې مخته لاړو اکثره د دې سیمې خلکو کومې موټرې خلکو چې کار کړی دغه پیسې تر اوسه په شرکت باندې پاتې دي. دغه قرارداد په لومړی کې یو روسي شرکت نیولی و چې له هغه څخه وروسته یو افغاني شرکت ته ورکړی ده چې هغه شرکت په هیڅ صورت د دې وړتیا نه لري چې دغه د مچلغو د کار بند پر مخ یوسي.
پیوند صاحب، تاسو د یو شنونکي په حیث راته ووایئ ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ستاسو په نظر تاسو دلته د خبریال پایس هم پاتې شوي او اوس هم خبریال یاست او سیمې ته تګ راتګ لرئ، آیا امنیتي ستونزې دي که نور څه مسایل لري؟
نصب خیل صاحب، څو ټکو ته اشاره وکړله. فکر نه کوم څه امنیتي مشکلات دي دومره په سیمه کې جدي وي چې هغه دغه کار یا دغه پروژې کارونه له خنډ سره مخ کړي.
په یو وخت کې ستونزې په لومړی سر کې بیا د قوم او د کلي خلک راجګ سول په شخصي خپل اربکی په ډول باندې دغه بند یو څو وخت لپاره وساته چې بالاخره بیا دولت دې لپاره یو خاص محافظت یو کتاب منظور کړل. هغه هلته اوس تقریبا له څو کالونو راهیسې هغه کتاب شته او هیڅ ډول امنیتي پیښې تر اوسه پورې زموږ دلته څومره لیدلی یا اورېدلی یا په دې برخه کې کار کوو، مګر د مچلغو د بند اړوند سیمې چې دي مثلا هغه هلته کار کېږي هغه نه د دغسې پیښو هغه نه لرو رپورټ نه لرو. یوازې یوه پیښه موږ لرله، هغه وخت کې د مچلغو کارونه په رسمي ډول باندې د بند کارونه نه وو شروع شوي. نو زه فکر کوم اصف خیل صاحب ډېر ښو واضح ټکو ته اشاره وکړله. لومړی د ګاونډي هېوادونو مداخله ډېره ده په دې کې چې نه غواړي دغه بند، او یوازې دا بند نه نور بندونو کې هم دوی ډېرې مداخله کوي او هغه بنسټیز کارونه چې دي هغه دوی نه غواړي. دویمه خبره دا ده چې یو وخت وزیر د اوبو برېښنا هغه په ولسي جرګه کې هم دا خبره وکړه چې بهرنیان یا بهرني مرستندوی ادارې چې دي هغه نه غواړي چې هغه ساسي او هغه پروژو ته دوی مرستې وکړي کومک وکړي. دغه یو بل لامل چې دوی هم ډېره دلچسپي نه لرله په دې پروژه کې. او درېیم فساد او مافیایي کړۍ په حکومت کې، ځکه دغه ډېر کار خراب کړ. دغه پروژې خو تقریبا پیسې هم سوی وې، قرارداد هم سوی و. موږ چې څومره معلومات کړي وو دغه شرکت چې کومې پیسې اخیستې وې دا ټولې په دوبۍ او په نورو هېوادونو کې په نورو کاروبارونو باندې مصرف کړي وې. ولې څنګه چې حدیث صاحب ویلې، هیڅ ډول حکومت د دې پوښتنه ونه کړله دا پیسې ورکې سولې. دلته خلکو تقریبا څو میاشتې کار وکړو، موټرې کارګر کې اخته وو، دغه پیسې د کارګر هم لاړې، د ډرایورانو هم لاړلې، او حتی نورې کوم مصرفونه چې هغه هم د کلي خلکو وکړو. شرکت پیسې چې بیا ټولې په دوبۍ او نورو هېوادونو کې په نورو کارونو باندې ولګېدلې. حکومت دومره بېغوري وکړه په دې کې چې هېڅ حتی پوښتنه ونه کړه دغه پیسو د شرکت والا نه سي دغه پیسې ته یوړې، قرارداد دې موږ کار دې ونه کړو، پیسې دې بل چېرته مصرف کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. بیا هم یغه اورېدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس زموږ له راډیو سره زای شوی د بحث په دویمه برخه کې. زه داود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو په پکتیا کې اقتصادي پروژې او د مچلغو بند دی. د بحث ګډونوال مو دي قومي مشر او دولتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان هدي، مدني فعال سید جمال الدین اسب خیل، خپلواک جرنالیست او شنونکو سمیع الله پیوند، مدني فعال او د مچلغو اوسیدونکو اکمل مسعود زای. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. حدیث په پکتیا کې په تیرو دیارلس کلونو کې او په تیر یو کال کې یا یو نیم کال کې سی نوی حکومت را ایجاد شوی ده، څومره اقتصادي پروژې پلی شوی دي سی پکتیوال ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګټه رسي؟
مننه. تاسو ته به تر معلومه ده ټول پکتیوال دي شهید چې تیرو در لسو کلونو کې یو څه کار تر سره شي، اگر چې د پروژو کیفیت لبد مرغه روغ نه و خنو، خو به هم یو څه پروژې تر سره شوی دي. موږ ته سوینو چې ګردیز پټن سړک یو څه جوړ شو، خلابه د مرغه چې بیرته هغه دی موږ له لاسه ورکی. همدا د صنعتي پارک دپاره ځمکه جدا شوه، د جرګو سالون او د ښار پراخوالی، همدغسې بعضو لورو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځیو تعمیرونه، بعضې نورې وړې وړې پروژې، سربندونه، او د ژران برقي ژران دی. دغه څه وو چې د پکتیوالو غوښتنه وي. خو لکه څرنګه چې تاسو پخوا ورته اشاره وکړه چې پکتیوالو د کالونو راهیسې، یعنی موږ د پیدایښت نه مخکې چې د لویې پکتیا چې خوس هم په پکتیا کې وو، یو څو مهمو پروژې چې د پکتیوالو غوښتنه وي، چې د پکتیا په ژوند کې مهم ارزښت لري او د موږ ژوند هم د منفي په لورې بیایي چې ترتیب نشي جوړې نشي، او که جوړې شي د پکتیاوالو ژوند کې یو غټ مثبت بدلون راوستلی شي. چې هغه یو د مچلغو بند و، بله لوی پکتیا ته خاصتاً پکتیا ته برېښنا وه، او د ګردیز و پټان سرک ترانزیت و، صنعتي پارک و. دا هغه څه و چې لوی پکتیا خلکو د موږ د ژوند نه پخوا هم د غوښتنه کړې. خو له بده مرغه د تپوتلشونو د هلو ځلو سره سره موږ دې ارمان ته ونه رسېدو. که په دې وڅرخېږو چې آیا ولس په دې کې غفلت کړی چې نه، ولس که زوړ دی که زوړ دی که نر دی که ښځه ده، په دې ارمان دی او دې غوښتنه ده چې دغه مهمې پروژې باید ترسره شي، خاصتا د مچلغو پروژه. لکه اکمل ورور چې اشاره ورته وکړه، خو له بده مرغه پیوند صاحب اشاره ورته وکړه چې ستونزه ټوله په نظام کې ده. د وخت نظامونو کې او خاصتا په حکومت کې، په خاصتا په ښکاره ډول باید ووی د اوبو برېښنا په وزارت کې. مثال شرکت تر اوسه پورې نه څارنوالۍ ته امری پیشو، نه اعلان وشو، وزارت په دې ارتباط خپله اپړه تر اوسه پورې ونه منله. هغه پیسې چې د مچلغو د بند په سر په نوم خلکو شخصي جیبونو ته یې وړې، ولې پوښتنه نه کیږي؟ کله چې پښتنه نه کیږي د ولس غوندا مسولیت دی چې امنیت زه درته نیسم د سر په بدله هر هغه خدماتو ته هغه څه چې په ولس پورې اړه لري آماده یم دا چې ډونر پیدا کول او د تدرکاتو شپاپه پروسه ترسره کول بودیجې ورکول او د دینه کلک نظارت کول دا د دولت د حکومت هغه مسولیت دی کله چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی نو دا د ولس ګونه نه دی موږ وړاندیز هم دا دی چې نور لکه څرنګه چې نن د برق په ارتباط د برېښنا په ارتباط چې نن د پکتیا ولسونه راوتلي وو نږدې دی چې د ټولو عمل مان پیا پروژو په مقابل په غبرګون کې به پکتیاوال راوځي خو بیا به د دې د حکومت زور پرې ونه رسېږي.
د تېر یو نیم کال راهیسې په لنډو راته وایي څومره اقتصادي پروژې په پکتیا کې پیلې شوي دي نوي حکومت په ایجاد.
له بده مرغه باید ووایم چې موږ ډېر ته په تلاش کړی خو 1% کار هم د یو نیم کال راهیسې نه دی شوی. که څوک بیا د ما خبره دروغ ګڼي یا کوم شخصي ادب ګڼي مهرباني دې وکړي د مطبوعاتو په مخ دې راته غه وښيي یوه نمونه وړاندې کړي. هېڅ کار او هغه پروژو نه هم نظارت یا مراقبت ساتنه نه ده شوی چې پخوا یو څه ژوندی وي. نن هغه هم د مړه کېدو په حالت کې دی، نن هغه د منځه تلو په حالت کې دی. نه یې د هغوی مراقبت وکړي او نه یې نوې پروژې راوړي. دا چې نوې نه راوړي یاره نغلې بېله خبره، خو کاشکې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې په حدوداتو کې د زړو پروژو د ژوندی ساتلو یا د مراقبت ساتنه کړې. خو له بده مرغه دا هم ونه شوي.
ډېره مننه حدی صاحب. مسعود زی صاحب، لنډ راته وایي د مچلغو خلکو څومره د دې سیمې د امنیت دپاره قرباني ورکړه او څومره د پروژې د ښه پرمختګ دپاره کار وکړه؟
مننه تپان صاحب. دا چې د مچلغو خلک د دې بند جوړېدو ته ډېر لیواله دي، په لومړي سر کې هم دوی ته لیواله وو، دې بند جوړېدو ته لیواله وو چې بند جوړ شي او دوی په خپله د دې سیمې امنیت وساتي. خو دا چې اوس د حکومت لخوا د دې بند د امنیت ساتلو لپاره 200 تنه کسان ګمارل شوي دي، نو زما په نظر باندې د مچلغو بند نه جوړېدل ډېر ستونزې پیدا کولی شي. لومړی ستونزه اداره چې هلته بیکاري اوج ته رسېدلې ده، ځوانان ډېر بیکاره دي او ورځ تر بلې بیکاره کېږي. دویمه ستونزه اداره چې حکومت هلته کسان ګمارلي دي، بند نه جوړېږي او د حکومت نه معاش ورکول کېږي دغو کسانو 200 کسانو ته. نو تقریبا شاوخوا 1.5-2 کاله ووتل چې دغو کسانو ته معاش ورکوي او بې ځایه پراته دي، یعنی نه کار شته او نه هم بل څه، هلته پراته دي او معاش اخلي. او بله دا چې هلته ورځ تر بلې وسلوال قوي کېږي. نو قدرته هم په د مچلغو خلک یا مچلغو ولس د بند جوړېدو ته ډېر لیواله دي. دوی غواړي چې دغه بند جوړ شي. که څه هم وړاندې چې حدیث صاحب یادونه وکړه، د دې بند چارې داود خان په وخت کې هم پیل شوې وي، خو بیا ولې د کورنیو جګړو له امله د هغې چارې وځنډېدې. لا هم هغه توربینونه په هماغه سیمه کې پاتې دي، اوس هم پراته دي. خو که د مچلغو بند جوړ شي نو د پکتیاوالو ستونزې به ډېرې راکمې شي.
ډېره مننه اسب خیل صاحب. د ټولو پروژو په اړه په پکتیا کې راته وایي، یا حدیث صاحب خبره څومره تایید وایي؟ په تیر یو نیم کال کې سي نوې اداره ایجاد شوې ده، څومره کار شوی په پکتیا کې
د مچلغو بند په اړوند؟ خو څومره معلومات چې موږ تر اوسه لرو هیڅ نه و، پیشرفت نه ده راغلی. او نور هم باید ووایم له بده مرغه د حدیث صاحب د خبرو په تایید سره چې موږ په تیرو 1.5 میاشتو کې پکتیا کې هیڅ پروژه نه لرو، هیڅ اقتصادي پروژه نه لرو. حتی هغه بندې پروژې چې تقریبا 10 کاله یا 15 کاله وړاندې کارونه شروع شوي وو، هغو کارونه هم په ټپه ولاړ دي. نو موږ هم نه پوهیږو، موږ بار بار د ولایتي ادارې نه د همدې پروژو په اړوند پوښتنې کړي دي، ورسره ناستې مو کړي دي چې ولې د پروژو چارې پر مخ نه ځي، بندې پروژې ولې نه خلاصیږي، او نورې ولې موږ اقتصادي پروژې نه لرو. ځکه موږ چې له میډیا نه ګورو، د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هره شپه ډېرې ښې پروژې افتتاح کیږي، پرانستل کیږي، خو له بده مرغه پکتیا کې تر اوسه نشته. موږ هیله دغه ده چې ولایتي اداره خپل چارې چټکی کی او همدارنګه په مرکزی حکومت فشار اوړي تر څو پکتیا ته اقتصادي پروژې ورکړي، او د پکتیا خلک له ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او ډېری ځوانان بیکاره دي. که چیرې موږ پروژې ونه لرو، دغه حالت به نور هم خراب شي، او د ولس او د خلکو ترمنځ دغه کوم اعتماد چې موجود وو به هم صفر ته تقرب وکړي.
ډېره مننه پیوند صاحب. مایک ستا په اختیار کې دی. په لنډو راته وایي څومره پروژې په تېر کال کې تاسو لیدلې دي، پرانیستو ته غلی یا پلی سوی دی، یا تیرو کلونو پروژې په څه کوم وضعیت کې دي؟
ډېره زیاته مننه. فکر کوم دوستانو همدا پوښتنې ته جواب مفصل ورکړو. په تېرو 1.5 میاشتو کې یو اقتصادي پروژام څنګه د پکتیاوالو په ژوند کې دی مثبت یا حد اقل لګم د تاثیر ولري داس پروژنه تر سره نه تر سره سوي نه د بنسټ ټبرې خودل سوي نه پرانستل سوي ده بل خبره دا وسی موږ جن نور پروژې مثلا د ضرورت ګردیز ترمن سره کو او دین نور لولار سی دی جاجاری بو دی جان خیلو سرکونو دغه سرکونه هم تقریبا اوس مګه څومره معلومات لرو د تیر درو کونو راسی پیسې او سروي او هر شی خلاصي وي دی اوس دی بدبختانه د مکتول پروژې سیاسي سوي دی د هم دین سیاسي کړو لامل د دین پروژې چې اوس کارونه زندګی ولایتي اداره کې دومره توان نسته چې دغه سیاسيونو ته جواب ورکړي او دغه کار شروع کړي نو ټول شین په مصلحتونو باندې روان دي بل موږ تیری پروژې لرلې زړې پروژې سمې مهدي صاحب ښه مثال ورکړي دي ګردیز پټان عمومي لار سرک دا مثلا ځینې نورې پروژې دي چې دا ډېرې جوړې شوې او د کابل ګردیز سرک دا اوس د خرابېدو په حال کې ده د ړنګېدو په حال کې دي او تقریبا د پټان سرک بیخي بد وضعیت کې قرار لري نو یو خدا اوسې نوې پروژې رانغللې د هغه پروژې تقریبا کارونه یو څه مخته تللي و دي هغو کار شروع نه سو درېم داسې زړې پروژې سوي هغو نه ساتنه
ډیره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو سلام می ومنئ داود تپان یم د نن ورځ د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده په پکتیا کې اقتصادي پروژې او د مچلغو بند د بحث دریمه برخه ده د بحث ګډونوال مو دي قومي مشر او دولتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هدي مدني فعال سید جمال الدین اسب خیل خپلواک ژورنالیست او شنونکی سمیع الله پیوند مدني فعال او د مچلغو اوسیدونکی اکمل مسعودزی دوی ته بیا هم ښه راغلاست ویم مسعودزی صاحب د مچلغو د خلکو غوښتنه په ټوله کې څه ده
د مچلغو بند د البته د مچلغو وسیدونکي لو رسمشر نه دا غوښتنه کوي چې دوی د مچلغو بند جوړ کړي او لومړی خو دوی په دقیق ډول سره دا وڅېړي چې آیا د کوم ډونر چې د دې بند لپاره پیسې ورکولې دغه پیسې وزارت ته ورکول شوي دي او که نه که ورکول شوي وي آیا په دې پیسو باندې تجارت روان دی او که کومه بله ستونزه ده او بله دا چې دوی هر وخت له ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې دغه بند چارې پیل شي تر څو د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شي
ډېره مننه اسب خیل صاحب مایک ستا په اختیار کې د ستا غوښتنه د یو مدني فعال په توګه د مرکزي حکومت او ولایتي ادارې نه څه ده
مونږ اساسي غوښتنه دغه ده چې یو خو دغه لویې پروژې چې دي په پکتیا کې چې بندې دي د دې کار باید ژر تر ژره پیل شي یو مسله ده او په دوهم قدم کې د مچلغو د بند کار چې پیسې په بانک کې موجودې دي د دې د سیمې د خلکو غوښتنه ده چې دینې باید غور وشي کوم بل شرکت ته ورکړل شي او چارې زر شروع شي او درېمه غوښتنه مو دغه ده چې دغه بند پروګرامونه چې اقتصادي مافیا وله ستونزو سره مخامخ کړي دي د دې مافیاو باید مخه ډب شي او د پکتیا د خلکو دغه اساسي غوښتنه سرته ورسیږي درېمه پڅلرمه غوښتنه چې البته د ټولې پکتیا د خلکو غوښتنه ده په دې بند باندې موږ د یو پکتیاوال ورور چې د خانولي په نوم یادېدو ډېره زیاته قرباني ورکړله تاسو به خبر وای چاته توپ ته وتړل شو هغه ژوند له لاسه ورکړو ډېر سخت په زجر سره ووژل شو نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه بند د خانولي احمدزي په نوم ونومول شي او کار د ژر ژر تر ژره پیل شي مننه
مننه پیوند صاحب تاسې نظر او غوښتنه څه شی ده د ولایتي او مرکزي ادارې نه
ډیره مننه د سر کې د اسب خیل صاحب خبره تاییدومه که چیرې د دا بند د خانولي احمدزي په نوم باندې سي یو خو بیرته د خلکو مړه روحیه به بیرته راژوندی سي یا هغه بیرته به د خلکو سره د دې بند د ساتنې او د نورو امن منفیا پروژو د ساتنې او فکر پیدا سي او بل دا داسې اوس زموږ معلومات لرو خلک او کورنۍ د ډېره ناهیلي سوي دي په همدې هغه باندې که چیرې مثلا دغه کار وسي نو د ده نوم به هم ژوندی وساتل شي او د ده کورنۍ او خلکو ته سیمې خلکو ته به بیرته یو ډول یو تسکین او اطمینان حاصل شي او بله غوښتنه مې دا ده چې لکه څنګه چې اسب خیل صاحب هم اشاره ورته وکړله په تیو پکتیا کې هغه لویې او مهمې پروژې مثلا مخکې مو نومونه واخیستل له مرکزي حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه پروژې د زر سره تر زره تطبیق کړي او کارونه دې شروع کړي او هغه پروژې سوي دي مخکې تر سره سوي دي د هغو د ساتنې دپاره د ځانګړي تدابیر ونیو
ډیره مننه له تاسو ښاغلیو څخه چې راغلی او له موږ سره مو د ځوان فکر په خپرونه کې برخه واخیست
اتل
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیدین در شکا مثبت تغییرات را
دیدی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو